درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله یم چې یو ښه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د تل پتیر د نن خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وای په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتن سپاتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې د علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 0 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې د یکشنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغل سیدی کی وای د یک شنبه په ورځ به 200 طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خغل سیدی کی دا بندیان شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3,000 روسیا طالب بندیان له زندانونو خوش کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګه وروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آدم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوي. طالبانو هم له خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ودی بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلان نو طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. سټیفانو پونټي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړې. خغلی پونټي کورو وایی دا طالبانو حملو دا سول دروانو خبرو پر وړاندې لوی خان جوړ کړی دی. خغلی پونټي کورو وایی موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی، ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې یوه ستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړی استازی په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 تنه مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په تومي بټۍ کې وړ مورزنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروی پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې یې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو تاسو خبرونه له آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کیږئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اورېدلی شي. زموږ د ویبپاڼې له لارې آزادۍ راډیو .com له لارې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي، او هم دا خبرونه او نور رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. آزادۍ راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري، افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم د امریکا سره لاسلیک شوې هوکړه او په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. له نن څخه 70 کاله پخوا په دې ورځ د آزادۍ اروپا یا آزادۍ راډیو تاسیس شوه. هماغه وخت دې راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان آزادي پکې منه وه خپرونه کولې. خود شوروي اتحاد لا پاشل کېدو او د کمونیزم له منځه تلو وروسته آزادۍ راډیو یو شمېر نور هیوادونو ته خپرونه پیل کړې. د افغانستان لپاره د دې راډیو د څانګې د یو پخواني کارکوونکي هاشم مومن سره د آزادۍ راډیو د 70مې کالیزې په مناسبت مرکه لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې مصرف کې د فساد اړوند ټول تورونه څېړي. د لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د چهارشنبې په ورځ پنټاګون په یو رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وایي چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپل ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوزم گزارش ها از حضور
لبیلا بیلو سیمو زمونگ ده استخباراتی دارو را پرو نخیی چه بحرانی جنگیالی ده هواد په بیلا بیلو سیمو که لهم شته دی. موگ لطالبانو ده هغه موافقه عملی کول غوارو چه لامریکا سره لاسلی کرده ده او یوا گختنه داده چه لبحرانی و تروریستی دلو سره اړیکی پریکړي. خو کدا کارونشی نورستی را پرونا د تاوتریخوالی لوړه کچا او ل القاعده شبکه او نورو تروریستی ډلو سره د دوی اړیکی د سولې بهیر زیانمنولای شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر از کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پلټنې اداروي د کرونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروز عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوي بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمه په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغې ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کونکو به ملاتړ وکړي. نوموړې دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته یې صلاحیت ورکړی چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد، د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووېډ 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداره بازرس وقتی قضایه را گرفت، قضایه را بازرس
در پلتنی اداره کلش قضیه واخسته لسیران و روز تا به هاگ موارد چی جرمی ماهیت لری هاگ با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هاگ چی جرمی ماهیت نلری اداره تا با وراندیزونو او سفارشونو و کری او لده وراندیزونو بس سار و لری
و همچنان از تدبیق از او پیشنهادات نظارت می کند.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 2 دستګاوې قاچاق سوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوي بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووېډ 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاشتو را په دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریکې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د دوستانو زموږه غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته پکې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د انعام منلو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر مطالب خپریږي، خو په دې منځ کې ملټري ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته له یوې بلې زاویې کتنه کړې ده. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکا او روسیا په افغانستان کې د ورته ستونزو تاریخ لرلی، د دواړو زرګونه پوځیان وژل شوي یا ژوبل شوي او جګړو یې کلونو دوام کړی دی، خو اوس دا دواړه زبر ځواکونه هغو استخباراتي راپورونو ته په کتو چې وایي روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په خاطر انعامونه منلي، د افغانستان پر سر یو وار بیا شکل شوي دي. د ملټري ټایمز پر اساس له دې اختلافاتو سره سره شنونکي وایي دا دوه دښمنان لا هم په حقیقت کې په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. په تیره بیا په دې اړه چې له جګړې وروسته افغانستان باید څرنګه وي، دواړه غواړي چې په افغانستان کې داسې ثبات وي چې سختدریزې ډلې پکې ځالې ونه لري او نورو هیوادونو ته تروریزم صادر نه کړی شي. ورځپاڼه په قطر کې د جورج ټاون پوهنتون د استاد او د نیو امریکن فاونډیشن د سلاکار اناتول لیوین په قول لیکي روسیا داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼه په دې برخه کې کانګرس ته د پینټاګون د هغه راپور یادونه هم کوي چې پکې ویل شوي وو روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیز د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې سپینه ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دا موضوع له دې نظره د پام وړ ده چې په وروستیو کې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي ول چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، خو اوس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا جګپوري قمندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ ظاهرا غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته وځنډوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د لاس انجلس ټایمز پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پر پلان تیره میاشت د پینټاګون او سپینې ماڼۍ له لوري کار وشو.
له نن څخه اویا کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو رامنځته شوه. هماغه وخت دې راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې منو خبرونه کولې، خو د شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له منځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خبرونه پایل کړې. د افغانستان لپاره هم د دې راډیو د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې خبرونه کولې. په دې باب چې دې راډیو د افغانستان او نورو هیوادونو لپاره څرنګه خبرونه پایل کړې او څه یې خبرول، اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې له پخواني رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې. ښاغلی مومن د دې راډیو یو له لومړنیو کارکوونکو څخه دی. د په پایل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل:
د ازادي اروپا ازادي راډیو پایل خو نو د 1955 کال مشوي دی، خو لیکن کله چې زه په 1956 کال کې د دې رادیو سره یو ځای شوم، نو په هغه وخت کې دا هم د شوروي اتحاد د پاره او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پاره چې په هغه کې کمونیستي نظام و دغه د پاره خپرونې کولې. پاینې زمان کې د ځینې نورو هیوادونو د پاره هم خبرونې وې. په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی، نو بیا دغسې یوه رادیو هم جوړه
شو. د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خبرول، نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خبرول؟
تاسو په کې چې آزادي اروپا، آزادي رادیو په یو خاص میشن لري خپل، یعنی یو خپل خاص ماموریت لري، او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه دیموکراتیک ارزښتونه دي، لکه د بیان آزادي، لکه قانون حاکمیت، یا داسې نور ارزښتونه چې دي. او البته په هغه وخت کې هم دا رادیو د نړۍ د حالاتو په باره کې، مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه او تحلیلونه او راپورونه خبرول. خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان رادیو چې د افغانستان دپاره وه، نو طبعا په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم پکې زیات وه. دوی هره ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې، د مشهور قومي لویو قمندانانو سره خبرې کولې، او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې به دوی په لاس کې واغه به هم خبرول.
مومن صاحب، د رادیو دوه مرحلې درلودې، د عقل د افغانستان لپاره، یعنی یو موده پیل شوه او بیا بیرته قطع شوه، بیا پیل شوه. په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې کله نشریات قطع شول او بیا کله بیرته دوباره پیل کړل؟
د افغانستان لپاره هغه لومړنۍ برخه چې وه چې د جهاد په پیل کې شروع شوه، نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل، هغه وخت د دې رادیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو، نو بیا دې رادیو بیا خپل خبرونې د افغانستان لپاره پیل کړې.
دا رادیو په پایل کې په منشن کې و، او ویل کېږي چې د رادیو تر ډیره پورې د پخوانی شوروي اتحاد او د دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول. د هغوی لپاره د آزادي رادیو د نشریات په څه باره کې ول، کومو مسایلو باندې زیات تمرکز کوو؟
تاسو پوهیږئ دا ستاسو فرموله درسته ده چې د دې رادیو مرکز په اول په مونشن کې و، او تر 1950 کال کې دا رادیو یو لږ د مالي مشکلاتو سره مخامخ وه. نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلا خاول یو وړاندیز وکړ، یو پیشنهاد یې وکړ چې دا رادیو د پراګ ته راشي، او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې وه هغه د دې رادیو لپاره ورکړه په دې کمه کرا، یعنی یو سمبولیکه کرا وه. نو په هغه شرایطو کې دا د دې رادیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا رادیو راغله، کګه یې وکړه، په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم، تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هېوادونو، کمونیستي هېوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو، یعنی خلکو ته هغه لازم ورځنی معلومات او خبرونه چې په یو هېواد کې څه پېښېږي، څه پېښ شوي دي، یا څه کېږي یا څه نه کېږي، دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د آزادۍ رادیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي، او دوی ته یې ورځني د دغه بېلابېلو هېوادونو ولسونو ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هېوادونو په باره او د پیښو په باره کې ورځني دقیق معلومات، خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کېږي چې دغه رادیو د دغه کمونیزم په خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی ده. هو په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې رادیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې رادیو نه ترلاسه کول.
ازادي راډیو لنن څخه بیا کال په خا دی ورځ رامنځته شو. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه له پخانی رئیس هاشم مومن سره مو د دی راډیو په وګده مزل خبرې درلودې. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځې د پیښې علت معلوم شوی خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. تفصیل به د احمد تکلم اورو.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبه په ورځ د ناتانس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د ناتانس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی. خو رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حمله له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړي دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول ناتانس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غني کولو لویه بټۍ په ناتانس ښار کې ده چې د پلازمېنې تهران د جنوب په 250 کیلومترۍ واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان باید د حکومت 1000 تنه بندیان خوشې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبه په ورځ به سلګونه نور طالب بندیان هم خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت وروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي.
او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخ کې د څه کول
مخ کې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل لا کو خلکو پیسې راکولې بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې شو ورکول لاس لاس په بیتی راغس.
نو ول دا کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نو ول دل تراغلم د یامز سره مې برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدمته بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
تا ویل مکتب مو وای اوسم مکتب وای
اوسم مکتب وای شپږم سم کېما.
هیڅ څنګه دوار ته رسیدګی کوي؟
بیا دی نه دوار ته رسیدګو کې شپږ بجې زما تر لاس بجې پورې بیا دی غی جن راځم برق کار ته زما وړي کې بیا سي راځم بیا تر یو بجې پورې ته دوه ورځې بجې پورې کار کوم بیا دلته راځم دازي مکتب ته تر 5 بجې.
څه غواړي راتلو کې لدان سره جوړ کې
راتلونکي کې زه نه غواړم چې یو ښه انجینر جوړ شم.
خوشحاله یې له کارو درسو ژوند سره؟
خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم.
مننه، خوشحاله اوسئ.
زنده اوسئ.